46-01.
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پرې پېته خوښ دي.
واقعاً د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایي بحثو کې هم کار کړو. د ساتنې شته یو کوم فکشن یو زموږ قضایي نور ملان تعین کړي.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوزی را ښخولې چې جمهوریت نظام څنګه سقوط وکړ، او د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي، خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ماینده تیر دسمبر د 2000 کې د نوو وېره
دا ستره د خبريال دا سي ځای ته تللې.
د خټو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر را خوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله سند ځای اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت شرکتونو او کانکیندونکو ته ګواښ کړی که په ناقانونه توګه استخراج وکړي نو بندیان به یې کړي. او په بنګلادیش کې ویلوي کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره یې کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کانکیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونو ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کانکیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان ګیر شي دي، دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه ورکوي، ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبان حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د قانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپل اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکي دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. پیښنن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ایجان نومي کښتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی او تقریبا 2 وخت یې ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم د ځینو وازه خان نه ده. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نه ږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز را کوي او لس غواړي، نو ایران به هیڅ کله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسیدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستانه وسي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي د هغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمني تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبي شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، خو وایي په دې وروستیو کې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دې ورته پناه ورکړي.
شرایط نفری هم ستاش دورم رو بالاخره قضا تا جذب شلو واقعا به خطر سر مخامات یوزا که مو جزایی بخشو کم کار کردیم و اقعا بندیان چه آزاد شویدی دوگاه تحریز لانده یونر بسط نویش دیو منفک شویو دیمو قضا اینور ملان تاین کردیم.
خدا خواهی یوازی ددغ قاضی سنزه نبی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند ته ګواښ پېښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بېلابېلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
بعد امر کوي وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر راتلو سره کمی هیلی می چه دیزان کورانه یا قبل حواد لپاره لرلی و اسمحال طول مری دی ده حواد بی برخلیک توب، ده خپل جون بی برخلیک توب، ده خپل کورانه بی برخلیک توب دی تر کړه يم چې حال زله وکم تر څو وکول شم پرته له افغانستان او بل هیواد اوزم.
د ډیرو نورو قشونو ژوند تجدي او مستقیم کوخونه متوجدي هم درز د خبريالانو ژوند هم کوخل کیږي چې لا غړي له څخه یو زه هم يم ځکه په تیر 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوجو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغه کې د فساد لوی دوسی او د غرض د بشري حقوقو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیز ویلي چې 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړې، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړې او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړې او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کېږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کېږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انانا بایربوک پنجشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نامونه یاد کړی دي. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لورې نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره یې د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دی نه لري.
محل په هیواد کې هیڅ چاته کوم تهدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تهدید متوجه کولای سي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تهدید کوي، د اسلامي عمارت دایتیمو قانوني مراجعو مراجعه کولای سي او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي یا واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری.
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وای د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخېدو وړاندوینه کړې و. شاغلی داوودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار و او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوودزی اوس په متحد عربي اماراتو کې دی. له د سره عصمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کېږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړجاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو موږ هماغه وخت کې اورېدل او همدا اطمینان هم راکول کېده. د جوړجاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و. اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و. او امریکا لږ ذره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومانده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه ووځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځې خبرې دي، لیکن تاسې دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وای د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحا کې زموږ ملاقات و. وخت کې زه دولت کې نه وم، اما هغه وخت کې د خبرو نظما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کوم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا هغه نه بعد هیڅ وخت به دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړ وکي په ګډه وکړ وکي.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نو واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی یا اکتوبر کې وی دی کال اخر پوری وی نو ځینې غونډې داسې ما په هر کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول ده ته حقایق نه ویل هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر دا خبره سمه ده
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوو هغې کې تفاوت و آیا د خپل دا مشکل چې پوهې د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې و
داوزه صاحب تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شئ
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و له فساده ډک و او ستونزې ورځ په ورځ ډېرېدي
نه فساد خو په دې منطقه کې عام دی داسې یو ملک ماته وښي چې هلته فساد نه وي په افغانستان کې همیشه و کله به ډېر و کله به لږ و مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه وخت کې زما یادېږي دولت نیولی شولې خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و نو ځکه دولت ونه نیولې او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند په دویم راوند کې
دې ته په پام چې تاسې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث کار کړی دی آیا پاکستان همدا غوښتل چې څه وشول
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس راوړي دي او که نه تشویش هم لري زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی دغه تورونه داسې مهال دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنې او له لویې سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي جزئیات په دې تفصیلي راپور کې
د بشر حقونو یو شمېر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي پاکستان په تیرو اوو میاشتو کې د دوو سترو ناستو کوربه توب کړ چې په هغې کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازو ګډون درلود د پاکستان ډېر ټینګار په دې ناستو کې دا وشي نړۍ د له طالبانو سره تعامل وکړي له دې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ځلې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمونونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیرې بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وښودل. دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضی د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وښیي د افغانستان یو زړهسوانده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولې جغرافیې مالک وښیي. زما او د ټولو له نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سي ناست څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناست ته د منفي اړخ خور کړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه، له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښیي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوي توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او د دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره ویلي و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریځونه د طالبانو په استازیتوب دي، خو د کابل ښار اوسېدونکی میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریځونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تېروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانل باندې د پاکستانی چارواکو د غراز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دا چې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وخی.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څو ورځې مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړې. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو، ادارو، له مسؤلینو، په ځانګړي ډول د بهرنیو مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. هم غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان نظر هم واخلو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې را ځواب نه کړې. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې شل کالې برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي. بلخوا یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستیو څو میاشتو هلې ځلې له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولي. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانیا خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیره پیاوړې دستګاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسی ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دي. خو له بده مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنېږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو ونه توانېدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوي وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې:
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړې. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو له امله یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځایم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسېږي او موږ ته هم خیر ورسېږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټولې راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري که نه؟ د وطني غواګانې 2-3 کیلو د هغه په کارېږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې دپاره جوړ کړی چې خلک د دې کار سنبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زمونږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. ځکه دې اوسه موږ سره وعدې کړې وې تاسو له به 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو، نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي. تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی هم ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آیات په کې موږ کې ټیګو نه کنه. دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه د کېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 15 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي. او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخاوني ول شي، خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاري او تاړتیا ده.
نو که د موسسات له خوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالیتو ته به زمینه مساعده شي، نو زمونږ مالداران به خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زمونږ په ټولنه کې به سوی تغذیه فخر تنګدستي کچه راټیټه شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقویه شي.
په کونړ کې د شیدو ټولولو، ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی، او د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې وی کشته او رخصتي چې لامل یې نه هدرش کسان وجل شوی او دوا بیا نور ټپیان دي. په خنن سار وخت دی دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوی، او په یونان کې هم د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبیدو سره لک تر لګه او کسان مړ شوی. دا پیښه پرون شوی او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا ووریدونکو پروګرام درو پری پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغام خبره او خطر دی. پروګرام مخکې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو، او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان راغولې دي چې لدی خبر دي، او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې.
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنیو سره یوازې د ټلیفون له لارې خبرې کړې، خو نوموړي د خپل وکلنې دورې پر مهال د رسنیو په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د اورزګان په جهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډ ولسوالۍ څخه د اورزګان جهراوت ولسوالی ته ولېږدېده، او هلته یې د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادې ولسوالۍ د لنډیانې په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د اورزګان ولایت په جهراوت ولسوالۍ فلندې نواسی مکری د په همدې کور کې شپانه سکالا د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
دا د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ د لندې ناوه فلندې ناوه کې دغه ځای د په همسایه توګ د امیر مومنین اکا پښ کې وسېدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و دا ځای دلته په همسایتوب دی وشدی دلته 15-16 کاله درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس ورول دی، بیا دی د دغه دغه سولاړه کندار ته پکاړه حالت بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمینور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نوموړي وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړي، او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو تک دی، د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کډوسی دی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریزی ولسوالۍ د چاهیمت په کلي کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو، نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو، نو ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپي هم پرې ووهل سوې.
چې دوی واده واده د کندهاره راغله، د کوچنیانو له مولوی یعقوب صاحب چې ورسره و پر دغه ځای ته، بیا ما د شپې کډه راوړې ده، د پلار کره مې ورولې ده، د ملا محمد اخوندۍ کره پر هغو باندې کار تکلیف سو. بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې، بیا مې په هغه کې واړول. دغه بسم الله هغه هم ورسره و، دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول. په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه، امریکایانو چاپه راباندې بوله، زموږ شانې هم ګرده یوړه، د دوی دام یوړه، ټول هغه شان مې سره چیر کړه. دی مو بیا راوسې دغه ځای سم، بیا په دغه سره کې ملا یعقوب اخوند خپله همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کړه. کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا سو، ورور یې پیدا سو، دالته و ښه یو څو زمانه چې بیا نو کې کراري سوله، واره مو بیا واستاوه زیاته، بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه، بلکې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری و. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل، نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلی دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب و، نور کرامت مو نه ورسره درلودې، شناخ مو ورسره درلودې، خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زمو برای دلته دوستي وکړه په دهراوت کې، نو خو برای ساتنګه پر مخ نو د ده داسې ولکه پارک کوي. یاره دنیا کلونه به دوه کاله به کېږي چې نه مې لیدلي، ولې نه راتلې؟ خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله، نو دا اوس کم مو زده چې و، خو موږ دا چې په چا ګرځاوه اړیکې خو وسن موږ دا نه دي ورسره خرابې، خو معنا موږ دا چې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړئ چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی، په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلي دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځئ تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الوزه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته د هلمند په ولایت کې خو دا نظامي ماهدین چې دي ګرده ورځ سوال کوي، یو خو یې دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی، او بل دغه موسسه چې دا د دغه ماهدین ته شی نه ورکوي، روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دغو سره نه کوي. بعد یې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک دې کوي، دوی دې خپله د خارجیان دې راشي، خپله دې ماهدین ته ورسي، افغاني خو دې په لاس نه ورکوي. ماهدین هغه در په در ګرځي، یا کوچنیان یې در وځي مړه سوه، هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ ټوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي،
هیڅ شی په کور کې نه لري، کوچنیان یې مریضان دي، ګرد در بدره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایه نه لري، په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلامه زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په میلیونونو شل او شوت میدین خلک او د الله د اسرې دپاره پراته دي. زمونږ د حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا بیا به په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی وو، هغو له به یې مواد هم ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پنه چې کوم ځای د الله د طرف نه شل شوت او معیب او د الله د عصرې دپاره وو، هغو له مې چا مواد ورکړي دي، نه مې له په موادو کې برخه ورکړې ده. نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلي تا له غله به کتابچه هم نه جوړوله، خو چې په ټانګه بیا په توپ راکټه بیا په د وسپنې تیسپن بل لګېدل اغلب مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي، نه مزدوري کولې شي، هغه د لا د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي، کار دن کې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي، د دوی لپاره کومه غواړو. او بیا مې دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسه نه کېږي، داسې مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د لا د اصلي نه بل هیڅوک نشته دی، او هغه داسې مریضان دي چې د مرکو سلګوي کې پراته دي او داغونه د وی د لاسه کېږي، او همدارنګه په ټیم خاصو خلکو سره کومه کونه مفلا د الله د اسرې لپاره پراته دي. دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوایان او د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کم دي لسی دي دوا د لپاره دوی لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شي او د خلکو سره همکاري کومه کوشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته سلامونه کوم ځوانو سر سبزل خان دی. دا خارجان مرضی کې د مرضی په وخت کې حالت ازما یو سره و بار خراب طالبانو مینونه پس کې جوړولو خارجان واغه سي بمباره کوي، اته بمباره کوي یو سره سن مالک زراول دی هغه څخه بیا دې پرغله بازار ته بازار کم دلته چې نو وخت نه جنگونه چې سو په جنگو تورل بیا ګلاړم باز وخت مرضی ته لاړم د مرضی څخه په ځان امه کور کې شو ما چې چا یو رپی کومک ما سره د کړو د خپل مای دې په څیر کار نه کوي، کور ته پروت یم وروره، دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دی، دوه درې واره مو څه تاسو تللی ما دا پوزي سره کوم ارت نه زړی دی کلی چې ما ته یو نوم نه دی کله زه دې خسته نه ولاست نه آیا نه پغاله دي انا زه کرا و سم دلته کور ته پروت یم چې ما غور نه کړ دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرسم زه دې خسته نه ما و سلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کا تاسو ته ورځم ته سلام. بعد سلام یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې لمیتی وبخوندله سن شم کولای چې خپل ځای او نوم وښه بصیر حکومت کوم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات دي زما ونه زه زخمی حالات دي ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته ستاوی پیسې ګټي وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوتانځه خرڅونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
په قاشود ولزاده رانه په قاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم، هغه طالبان ته زما هغه واده کومک وم، په قاشود طالبان ته زما سلامونه دي ورسېږي چې هغه ته عبدالحمید نه چې د جباخان سره په قاشود ولسوالۍ کې وم چې وایي هغه طالب د لاس د کندهار خیرات کندې مسله کې پروت یم په پښو مایو باندې مثلا روډیم نه وده په هزار نه راغله کله کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د ملام درج کی کوم چې دا نه کلی په تاسو کې څه پر اولیا او اولیا شپږ ویش یا څه شپږ پند د تان لمبر دی کله ما زغره طالب ورو ما د هغه ورو چې تاسو سره ونی څه وځه چې در به ما شوم باندې طالبان من کړی دی ما یو ونی ټکټ کوی در به راي.
السلام علیکم. از حبیر ادیو ته طالبان دا دغه ما یو وینو ما هغه نور کی کسر چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه هیڅ مالی نیږي لکه چې هیڅ حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علم میلا ته خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تم او امید دی اول د خدای ته د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر روزو په ورور سي از ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مسیه سره از ما سره په تماس کې ده. ډیر سخت سخت مشکلات تاسو دې سره مخامخ یم. ما راته تم امید از دې رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما د غواز ډیر ژر ورغی او ډیر ژر ما په حق لبنې دی خپل دریز وران کېو. ما دا پیغام نه نشلی جنو دوی دې په خپل کې سره پروي.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغان دوله سره د جو خوجی د کلی نه اړیکې نیولې ورونه. زمر مشکل دا غدی چې زر کا سر ما یدین نی دا ما یدین ته تر اوسه پورې دا دوا کال کیږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکړي. موږ راغدي تر لړ مکان پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغام ثانی نیرو